ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دو بجو په دې غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سره نجیب عامر او د تکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یار مرسته کوي په دې خبرونه کې دوه ونې دي خبرونه مو درته راوړي دي په لومړي سر کې به د مشال مجله اوري چې هر ونې تاسو لپاره د مهم کار نجیب عامر برابرۍ او د خبرونه په وروستۍ نیمه کې د میرمنو لپاره خبرونه سروې وړاندې کوو چې هر ونې تاسو لپاره ملي حامدزاده برابرۍ خوول خبرونه د نجیب عامر نه
حکومت په وانه کې دفعه یو سلو سلور سلويخ لګول او د لټون عملیات روان دي په جلال آباد ښار کې نن په دوه جلا جلا پیښو کې سلور کسان وژل شوي کانګرس په واشنگټن کې د تاوتریخوالي پیښې پلټنو لپاره کمیشن جوړوي سرټکی مور د پامو کړی بشپړ خبرونه ته د جنوبي وزیرستان انتظامی حل تالنن نه دفاع یو سلو سلور سلویخ لګولې دا د لټون د عملیاتو لپاره بازار بند کړی دی دا ګام لاغي وروسته اخیستل شوی چې د فروری په 14 په یاد سیمه کې د پاکستان د پوسټ پر ګاډو بمی 14 وشوې په هغه پیخه کې درې سرتیری وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوی ول د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي وایي د دې عملیاتو مقصد د طالبانو د سهولت کارانو نیول دی بل پلو د واڼې بازار بندېدو له وجې ځایي دکانداران شکایت کوي چې د مشکلاتو سره مخ شوي دي د فروری په 11 هم د جنوبي وزیرستان په مکین کې په یو برید کې سلور پوځیان وژل شوي وو تحریک طالبان پاکستان د دې دواړو حملو ذمہواري منلې وه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوان مرستیال مشروای ولست د بجلی او د ګیسو د بلون د ورکول توان نه لري ځکه چې تحریک انصاف حکومت د ناقصو پالیسیو لوجي په ملک کې د ګرانۍ کچا په بیساري ډول وړه شوې ده مریم نواز د سرګندونې تیر ماسختن د پنجاب په وزیر آباد کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده هغه دا هم ویلي چې د اوسنی حکومت د واکمنۍ پر مهال په ملک کې د بیروزګارۍ کچا هم ډیره زیاته لوړه شوې ده بل پلو وزیر اعظم عمران خان او حکومتي وزیرانو په وروار ویلي چې په ملک کې ګرانی او بیروزګاری د تیرو حکومتونو د ناقصو پالیسیو لوجي ورته په میراث کې پاتې دي په پاکستان کې په تیرو سلیریشتو ساتونو کې و سلويخ نور کسان د کوویډ 19 ناروغۍ لوجي مړ شوي او 955 نور کسان په کورونا اخته شوي دي دا معلومات د کورونا په اړه حکومتي ویب پاڼې ورکړي دي له دغه شمیرو سره هلته د وژلو شو کسانو شمیر 2380 او په کورونا اخته کسانو شمیره 15,015 ته پورته شوی دی بل پلو 15,000 نه زیات کسان بیرته شوي هم دي په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په سند کې په کورونا اخته شوي دي خو تر ټولو زیات کسان ترې په پنجاب کې مړه شوي دي د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې نن په دوو جلا جلا پیښو کې سلور کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي په لومړۍ پیښه کې وسلوالو پر رینجر موټر ډزې کړې چې پکې یو سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل شوي دي په دوهمه پیښه کې پر یو ځایي ډاکټر او د هغه پر ساتونکو ډزې شوي په دې پیښه کې ډاکټر میهان یوسفی او د هغه دوه ساتونکي وژل شوي دي په دواړو بریدونو کې نامعلوم وسلوالو د رکشې نه په ګټه اخیستو ډزې کړې دي د دواړو پیښو مسؤلیت تر دې دمه چا قبول کړی نه دی د امریکا کانګرس د جنوري په شپږمه په واشنگټن ډي سي کې د شوي خونړۍ بلوا د پلټن لپاره یو خپلواک کمیسون جوړوي د استازو جرګې مشرې ننسی پلوسی د دې کمیسون د جوړولو اعلان پرون د ډیموکرات ګوند غړو ته پاستول شوی یو لیک کې کړی د نوموړي وینا وه چې کمیسون به د واک د سوله ییزه لیږد په وړاندې د مداخلې په حق له حقایق او علتونه وڅېړي او راپور به پرې چمتو کړي د ډونالډ ټرمپ پلویانو د جنوري پر شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل کړو چې د پولیسو په ګډون 15 کسان پکې وژل شوي وو دا تر دې دمهاله د مشال اډیو خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال اډیو ته وګورئ خبرونه مو د نجیب عامر نه اوریدو او اوس درته د مشال مجله هم نجیب عامر وړاندې کوي
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجله قدرمنو اوریدونکو د فبروري 14 په نړۍ کې د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي موږ د مجلې دا غنه د رادیو د اهمیت په اړه ځانګړې کړې ده په دې کې مو د بیلابیلو پوهانو سره او د رادیو د مینوالو سره خبرې کړي د رادیو او د انسان ملګرتیا زړه ده. د 19مې پیړۍ تر نیمای وروسته د رادیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې وې. د 20مې پیړۍ په درشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري په لومړي ځل په دې توانېدلي ول چې غږ تر لرې واټن ورسوي. کابل رادیو په 1925، د پېښور رادیو په 1915 او د کوټې رادیو په 1950 کلونو کې خپلې لومړنۍ خپرونې شروع کړې وې. د کابل، پېښور او کوټې تر څنګ نن د نړۍ له ډېرو ښارونو د پښتنو لپاره رادیوي نشریات کېږي. په پښتنو سیمو کې د رادیو د اهمیت او فعالیت په اړه مو د مشال رادیوي مجلې په دې ګڼه کې له بېلابېلو کسانو سره خبرې کړې دي. کابل رادیو په 1925 کال کې د شاه امان الله خان په زمانه کې خپل نشریات پیل کړي وو. دا چې هغه مهال د ریکارډینګ او ثبت پرمختللي اوزار نه وو موجود، نو هر سبا په ژوندۍ بڼه خپرېدل. موږ د کابل رادیو د تاریخ په اړه د افغان څېړونکي او لیکوال استاد حبیب الله رفیع سره خبرې کړې دي.
د کابل رادیو د خپرونو لپاره په 1304 کال کې د اعلیحضرت غازی امان الله خان لخوا اقدام وشو. ماشینونه یې را وغوښتل شول او تیر شوي وه چې یو سټیشن به په کابل کې جوړوي او بل به په کندهار کې جوړوي. بالاخره ماشینونه راغلل او د کابل سټیشن په 1305 کال کې نصب شو. په 1306 کال کې نشرات پیل کړل. البته په سقوي دوره کې هغه رادیو ړنګه شوه. بیا بالاخره د ظاهر شاه په دوره کې د سنه 1310 نه وروسته بیا اقدام وشو. په 1320 کال د وري په لومړۍ نیټه د کابل رادیو خپل رسمي خپرونه پیل کړي چې تر اوسه پورې چلی.
رفیع صاحب، کله چې افغانستان ته راډیو راغله نو خلکو به څنګه اورېده؟ تاسو مخکې یو څه اشاره وکړه چې د راډیو سیټونه یې هم پر خلکو ویشلي وو.
راوړي وو، حکومت راوړي وو، په ارزانه بیه ورکول او خلکو ته ویشلو.
استاد، موږ دا هم اورېدلی چې ځای پر ځای پارکونو کې هغه مهال لاسپیکرونه به لګېدلي وو چې د ښار ټول خلک د راډیو خپرونې د دغو لاسپیکرونو د لارې واورېدی شي. آیا دا خبره همداسې ده؟
د جشن په هغه کې په پغمان کې ځای په ځای به لاسپیکر لګېدلي وو. هغه حتی د راډیو د جوړېدلو نه مخکې هم لاسپیکر راغلي وو. په 1302 او په 1303 کال کې هم لاسپیکر موجود وو او په پغمان کې نشرات کول.
اول ځل چې راډیو په افغانستان کې جوړه شوه نو څو ساعت خبرونه به کولې؟ آیا ټولې به ژوندۍ خبرې دي؟
او نو د ثبت وسایل نه وو، دومره زیات نه وي. نو د راډیو پروګرامونه داسې نیم ساعت یو ساعت دومره وو.
رفیع صاحب، تاسو په خپله هم د کابل راډیو سره کار کړی کنه؟ او که کړی مو وي نو په کومو ساحو کې مو کار کړی؟
ما په هغه کې کار کړی. زه د هغه وخت چې راډیو افغانستان جوړه شوه، یعنی کابل نوم په افغانستان واوښت، ما یو مستقل پروګرام د کلیو د پراختیا لخوا هلته درلود. کلیوالي خپرونه چې بیا د کلیو غږ نوم پې کېښودل شو. 15 دقیقې خپرونه وه د کلیو د خلکو دپاره، صحي معلومات د پوهنې برخه کې، د ژوند په نورو چارو کې، د وزارت انکشاف دیات دی ریاست پروګرام وو چې د ژوند دغه برخې چې د ولس سره تړلي دي په هغو برخو کې تبلیغ ورته وشي. تقریبا 3-4 کاله هغه پروګرام ما درلود او ډېر مؤثر وو او په خلکو کې ډېر زیات اغېز درلود.
استاد حبیب الله رفیع، نن سبا په افغانستان کې ډېرې خپلواکې راډیوګانې فعالیت کوي، د هغوی په منځ کې د افغانستان د راډیو نشریات تاسو څنګه ارزوئ؟
بد نه ده، مغه پخوانی لارې پاللې، مغه زړې کورنۍ ژوند او دا مسایل پکې شته. لیکن نور راډیوګانې خو نوي خبرونه پیدا کوي، نوي مسایل پیدا کوي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې ډېره سیالي نشي ورسره کولی، لیکن بیا هم راډیو بیا هم اورېدونکي لري. راډیوګانې اوري، خصوصا ستاسو راډیو ډېر اورېدل کېږي. نور راډیوګانې دلته وړي وړي راډیوګانې دي، خلک یې اوري.
د کابل راډیو ادبی خبرونه خو به هم مغه وخت کې خبرې دي. د راډیو افغانستان پر لپسې داستانونه یو پروګرام یو داسې به نورم.
او دایمي ادبی پروګرامونه درلودل، کومېډي پروګرامونه درلودل. د شومادا منګازي یو ډیر خپل پروګرام چې د راډیو په یولس بجو شاوخوا به نشرېده یو به سندره وه بیا به یو شعر و ډېر ښکلی پروګرام و همداراز پرله پسې داستانونه وو د جمعې په شپه به ډرامه وه نور تفریحي پروګرامونه یې درلودل نو ډېر ماشر وو او ډېر زیات وو دا پروګرامونه
استاد تاسو څه فکر کوئ چې نن سبا چې د چټک انټرنیټ زمانه ده او سوشل میډیا خپل سوری غوړولی دی آیا رادیو نن هم خپل مینوال ساتلی دی کنه
ولا ساتلی دی ځکه ما تاسو ته وایم چې په کلیو کې تلویزیون نشته همدغه رادیوګانې دي چې خلک یې اوري او زه چې په ښار کې اوسېږم زه معمولا ډېر لږ تلویزیون ګورم همدغه رادیو را سره پرته وي هم د کار په میز یوه راډیو را ته ایسي هم په دفتر کې را سره ده او هم د شپې چې څملم د میز په سر را ته یوه راډیو ایسي وي نو د راډیو هغه ښه دی او بل د ما د نظره راډیو سړی د کاره نه وباسي ځکه غوږونه مصروف وي نور ته خپل کار کولی شي تلویزیون خو د سترګې هم د کاره وباسي او تام د کاره وباسي
او استاد حبیب الله رفیع چې د مشال رادیوي مجلې لپاره مو ځانګړي خبرې ورسره کړې خبر رادیو په 1915 کال کې نشریات پیل کړل. هغه مهال سیمه د برتانویانو تر واک لاندې وه او د پیښور رادیو ته به آل انډیا رادیو پیښور نوم اخیست. حاجی اسلام خان د پیښور رادیو سره له تیرو څو لسیزو راهیسې کار کوي. نوموړي د مشال رادیوي مجلې سره په دې اړه خبرې وکړې. هغه وایي
بیا چې کله په شپږم مارچ 1915 کې پیښور کې رادیو قائم کړی شو مرکونی کمپنۍ دلته یو ورکوټی ټرانسمیټر ولګولو خو څنګه هغه زمانہ کې په فضا کې چونکی بجلی نه وه دا نور سیزونه نو نو د ریډیو د غږ به تر لری لری پورې رسیدو.
اسلام خان وایي کله چې د پیښور رادیو جوړه شوه نو د خلکو د ذوق او غوښتنو مطابق بیلابیل خبرونه پیل کړلې.
نو کله چې د پیښور رادیو د نشراتو سفر شروع کو نو د دینه په بیا مختلف قسم پروګرامونه شروع خوریدل لکه د کروندګرو د پاره پکې پروګرامو ماشومان د پاره پروګرام شروع شو ورسره د میرمنو د پاره د ظلمو د پاره د خصوصي افرادو د پاره د مازورانو د پاره مذهبي دینی پروګرامونه شروع شو ورکی به خبرونو مقامی او بین الاقوامی وسره ملکی حالاتو نه خلق خبریدل تفسیری به کیدل د نړۍ خبرونو به خوریدل.
نو وړې وای د مارکونی کمپنۍ هغه مهال د پیښور او خوښه سیمو په معتبر خلکو او ملکانو د رادیو سیټونه وویشل او د خلکو لپاره یو لوی مشغله جوړ کړه.
نو تاسو وګورئ که مارکونی کمپنۍ هغه وخت کې رادیو سیټونه په حجرو کې ولګول د مخورزو خلکو په حجرو کې دا خلک به جوبي جوبي راتلل او مازیګر به نشریات شروع شول او دوه درې ګنټې نشریات به و پاغي کې به چې کم دی نو د ولسوالۍ د هرې طبقې دپاره به پروګرامونه خورېدل د خلکو دلچسپي به پکې وه تر دې چې په هغې کې به د حجره په نوم یو پروګرام په هغه کې به د دوستانو خبرې ترې او سره به موسیقي هم خوریده به د ټنګ ټکور مې فلونو وکیدل. نو غرض مې دا نه چې ریډیو د اولس په ژوند جواک کې یو کوټلې بدلون راوستو کې یو بشپړ کردار ترسره کړی دی.
موږ د کوټې راډیو په اړه مخکې وویل چې نشریات یې د پاکستان له جوړېدو وروسته په 1956 کال کې پیل شوی و. د پشین سیمې سره تړاو لرونکي څېړونکي او لیکوال لیاقت تابان یې په اړه مشال راډیو ته وایي.
دا د پښتنو لیکوالو د هڅو بعد په کال 1956 کې چې کله ایوب خان ولسمشر د کوټې په دوره رالی نو د کوټې لیکوالو په ډېر ټینګار سره دا خبره د مخ ته کښېښوله چې دغه زموږ د پښتنو سیمه هم د لحاظه زموږ دلته حق دی چې زموږ په دا ریډیو کې خپرونې وي. هم په هغه ورځ مازیګر د پښتو لومړۍ خبرونه دلته د سلطان محمد صابر په ژغ کې پیل شو.
تابان وایي په لومړیو کې د پښتو خپرونو لپاره محدود وخت و، خو بیا وروسته دا وخت زیات شو او په ځانګړي ډول د موسیقۍ د ودې لپاره کوټې راډیو ډیر فعالیت وکړ.
لومړی سر چې ولو دلته لږ وخت و، د پښتو لپاره لږ وخت و، لیکن د تیرې پیړۍ په اومه اتمه نهمه لسیزه کې د کوټې پښتو کم پروګرامونه چې وو هغه یو بې مثاله پروګرامونه وو، خاص کر د موسیقۍ په اړه دلته ډیر ښه کار وسو. یو وخت داسې و چې د کوټې په ریډیو کې به 28 آرکسټرا یعنی سازنده به ولو او دوی به د ریډیو کې د پښتو، براهوي او بلوچي ګډې نغمې سره ویلې، او هغه چې کومې ریکارډونه دي هغه اوس هم بیخي خپله یو سرمایه ګڼو. له دې سره د پښتو په ډرامه کې دلته ډیر کار وسو، او د پښتو چې کومې خاکې وې، د ماشومانو پروګرامونه وو، د کروندګرو پروګرامونه وو، هغه ډیر نوموړي سو. خو یو پروګرام چې د پروپیګنډې دپاره دلته کېدی خبرې اترې چې د ملک کاکا او اخترې په اړه وو، بیخي ډیر سرویس کاله وچلې دی، او د هغه او ریدونکي چې کوم چې چیرې پښتانه میشتو که په افغانستان کې وو، که دلته وو، که نور په نړۍ کې وو، چې چیرې د آواز رسېدی دوی اورېدی. دا که څه هم یو سیاسي پروګرام او د خپل ملک د سیاسي پروپاګاندا لپاره کار دی، خو دلته د طنز او مزه او کلیوالي لهجې په اړه عام ولسی خلکو دا پروګرام په ډېر شوق اورېدی.
ډاکټر لیاقت تابان وایي وخت چې څومره په ځغل روانو د کوټې راډیو په هغه رفتار منډه و نه وهلې شو، او نن نشریات ډیر محدود شوی دی.
و چې کم حالت دی، خو قرار چې څنګه دا نوی رسنۍ رالی د نیټ له لارې دوی خپل مشینري چې کومه وله هغه په نوي انداز و نړوله، ځکه د کوټې خپرونې چې کوم وستي د یارو چې کوم سټیشن ډیلی سټیشن یو هغه اوس خراب شوی دی. د کوټې چې کوم پروګرامونه به پخوا په افغانستان کې یا بهر اورېدل کېدو هغه اوس د کوټې په حدود کې په ډېر مشکل اورېدل کېږي. هغه معیار هم پاتې نسلو، هغه پروګرامو ریکارډینګ هم نو.
تمشال راډیوي مجلې قدرمنو اورېدونکو، تاسو د کابل، پېښور او کوټې راډیو د خپرونو د عروج او زوال په اړه له پوهانو معلومات اورېدل. د تیرې پیړۍ له اتیایمې لسیزې راهیسې نړیوالو راډیوګانو هم د پښتنو سیمو لپاره خپرونې په باقاعده ډول شروع کړې دي.
فیدل کاسترو په 1968 کې زیږېدلی و. پلار یې د ګنو شتمن کروندګرو، خو هغه دې هر څه تشا کړه او د بتیستا د پساتی درغلی او د خونړۍ واکمنۍ نسکورولو ته یې
بی بی سی، آشنا، ډیوا، مشال، ډوچویلې، ترکی، مصر، سعودي، آسترالیا، هند، چین او نورې ګڼې نړیوالې راډیوګانې هر ورځ پښتنو اورېدونکو ته ځانونه رسوي. تر څنګ نن سبا په افغانستان او پاکستان کې د اف ام راډیوګانو بازار هم ګرم دی.
او نن پروګرام کې ما سره ډېر زیات ګڼ شمېر مېلمانه چې موجود دي.
السلام علیکم د نکاس راډیو قدرمنو اورېدونکو،
پروګرام نن بلکې زرا غلی هم دی. پروګرام کې ګلورین ماخام کې ماته ویل شي آر جی زکیا خان، او ما
سره د پروګرام د سوشل ټاک اف ام 92.2 په خبر اواز تاسو دی وخت
کې اورې. په اف ام راډیوګانو کې د خبرونو د وړاندې کولو انداز جدا دی. کوربا زر خبرې کوي، په بیک گراوند کې موسیقي خبرېږي، او د اورېدونکو سره اړیکې زیات نیول کېږي. د لکی مروت په اف ام اتاتیا رادیو کې کارکونکي آر جی شاکر بیٹنه په دې اړه وایي.
نن سبا خو نور اف ایم نه رااله اف ایم چینل رااله چې ډیر تیز تیز خبري کوي ارجګان او پاغې شي تیز بي جی ام وی لکه نن سبا هلکان یا زموږ خويند اغه په ډیر شوق سره اروي او لکه ډیر خوند ونه خلی خو دلته موږ کوم لیسنر سره خبرې کوو اغه ته خويند کور کار کوي وزګار نه وي نو انفری لګولې وي کور چار سره سره پروګرام
موږ د داسې خلکو سره هم د رادیو پر اهمیت خبرې کړې چې هغوی لسګونه کلونه کېږي چې رادیو اوري او خوند ترې اخلي. شاعر او لیکوال شفیق العالم مزوریار وایي د خپل درې شپېته کلن عمر زیاته برخه یې د رادیو تر څنګ تېره کړې ده. هغه وایي که رادیو نه وای هغه به شاعر هم نه وای.
ما تقریبا په اول وخت شپږ کاله شاعري وکړله، له شپږ کاله وروسته هم ماته دا دغه نو دا درک نه را معلومېدی چې زه شاعر یم که نه یم، خو چې اول ځل ما ته په ریډیو کې بلنه راکول شوه چې ما کوم وخت په ریډیو باندې شعر ووایي زما شعر نشر شو، له هغه بعد مطلب دا دی چې ما ځان ته شاعر وویل او خلکو ما ته شاعر وویل، او له هغه وخته د مخه شاعري زما سره خوندي هم نه ده چې کوم وخت ما په ریډیو باندې شعر ویلی دی له هغه وروسته شاعري زما خوندي پاتې ده.
د خیبر درې خان پردیش په تکلم دی او لتیر وسو لسیز رایسی په کویت کې د مسافرې ژوند تیروي. موږ له هغه سره هم تر رادیو او داغه د ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي.
نو ما خو د رادیو تقریبا چې زما شوم کنه ماشوم نو د مو یو تر خدای دې بخي غته حکومت یو رادیو ورکړاو په خو به دا کم چې ملکان به و د قبایل سیمو نو دوته حکومت یو رادیو ورکول کنه دا تقریبا د نونس او درش پته سالور پته پنځش پته خبره ده کنه دغه وخت کې نو دا ریډیو ورکړ او نو دا بیا به چراوخ کو جری کې به یخه او نو بیا به ته ډیر خلک به راغلو ویل به خبرونه ورو نو مخ په دا وردو وردو باندې نه پویدو وختین کې به افغانستان ریډیو براتلو کنه چاغاب او هغه غګیده و د انډیا نه به د پښتو سندرې راتلې آل انډیا ریډیو کنه نو دا ریډیوان به راتلو نو دغه وخت هم دا ریډیو سره ډیره مینه وه کنه واورېده به مې.
نو خانه پرېدې صاحب له نیمې پیړۍ راهیسې راډیو سره؟
بالکل بالکل، دا پنځوس کاله وشولو چې بس بیا په مسافرۍ راغلی هم دلته کېم، بس که په موټر کې دا سی ډي ګان راوتو دا ټیپ ریکارډونه خو دا ما دا یو موټر تقریبا راته نوی ملو شوی و چې ما نوی یعنی هغه څو کاله چلولو بیا ما ته لاسته راغله، که په هغې ما نه دا سی ډي وه پکې و دا هغه و پکې که نه مې پکې دا ریکارډ یخه ده او نه مې پکې کیسټ یخه ده او بس هغه ریډیو به مې غږول کنه. تر اوسه پورې همدغه دې اوس مې یو ګاډی اخیسته ده هغې کې مو دا کار ده چې بس ریډیو پرې غږوم، نور دا سیونو سره مې شوق نشته. دی
خان پرېدې درته وایي چې د رادیو سره چې تاسو دومره ډیر وخت نږدې تیر کړی سمو ترې زده کړی دی؟
ولا رادیو نه خو مې ډېرې زده کړې وکړې کنه، یو خو مې دا کار وکړله چې اوس خو زه هم په فیسبوک باندې لږ څه لیکم، خو چې دا ما د دې مشا رادیو نه دا زده کړې وکړې کنه چې دا پښتو ما د دې مشا رادیو نه زده کړه، دا یعنی ما د دې مشا رادیو دا ما د پښتو سره د لیک سره مینه پیدا وکړه چې دا ما د مشا رادیو نه وکړو. بل مو چې کومه د نړۍ او د تاریخ نه ډېر خبر شو په دې مشا رادیو باندې تاریخي خپرونې راځي کنه، نو هغه مو ته هر سم ډېر ډېر زده کړې مو ته کړې دي. لکه دا خبر شوم چې مارکونی رادیو جوړ کړی کنه چې دا ما د رادیو د لارې اورېدلې چې دا مارکونی رادیو اول اول مارکونی رادیو جوړ کړی کنه، دا مې ټولې د مشا رادیو نه اورېدلې دي.
تا په خپل تر اوسه څومره رادیو ګانې اخیستي او اول ځل درته یاد شي چې د رادیو کوم ماډل سیټ ته اخیسته؟
یا ما خو خپل نه خو بیا مې ورور او علا دی او بخي هغه بیا واغسته یو رادیو کنه، دا رادیو ګانې دا غټ غټ رادیو ګانې په مخیا فلپس رادیو واغسته هغه تقریبا دا بیا کیو بیا او کدا سی واغسته، نو هغه واغسته نو بیا به چې کوم هغه کې بیا دا سی بټن وي دا چې چالو کوو چالو کې دو بټن بیل او بیا بند دو بیل وکنه، نور به چستنه به تاول هغه خو بیا ابل لګاډ به کنه چستن چې تاویږي نه هغه ریډیو هغه ست او بیا نو هغه د هغه ته مو پر خوم نه چې مثلا لاس فیر وګنه وچ پکې سم خراب کوم وبن چې سندر لري ګرځیدو کنه، نو هغه اخ ټیم کې دغه ریډیو راغلی وای مو کور ته، نو هغه ورور مې اخیستې وه. نو د هغې بعد بیا خو بیا داسې خواست نه خو چې د مسافرۍ ته راغلی یم، نو بیا چې کومه د ځان سره یوه دوه ریډیوګانې
خانه پرېدی صاحب، تاسو خو په کویت کې ژوند کوئ، نو چې کله وطن ته ستنېږئ د نورو سوغاتونو تر منځ کله ریډیو هم ځان سره وړئ که نه؟
بالکل، ریډیو غواړي، ډېر خلک ریډیو غواړي که نه، ریډیوګان خو ډېر خلک غواړي. ویل چې دمو په سیمه کې خو نه دا بجلی مجلی داسې برق نشته، نو هلته کې خو بس زیات خلک ریډیو غږوي. و کم چې اوس هم مشران دي او په وطن باندې ناست دي، نو زه ما پنځه پنځه ریډیوان هم په یو ځای اخیستي، پنځه پنځه یو ته بل ته بل ته بل ته که نه.
د رادیو سره تړلې کومه خاطره لري چې نه دی هیریږي؟
والا خاطره خو داسې چالو چې ما به دا بی بی سی ریډیو به مې ډېره اورېده که نه. پخوا خو دا نورې ریډیووانې نه وې چې موږ راغلو د مسافرۍ ته، یو به ریډیو به راتله، کش کش به یې کولو، خو اردو به پکې راتله پاکستان، او بیا دا بی بی سی به هندي او اردو خپرونې وې، بیا یې پښتو نه وه. نو دا پښتو یې پکې بیا دا تقریبا زیان چې الله مې نه خطا کوي دا شپږ اتیا اووه اتیا کې دغه کې بیا پکې پښتو یې مخوام کړه. اول به د سار پښتو وه بس، که نه هغه سړي غټ غوندې اواز و نو سلام به واچول چې دا لندن دی به که نه، بس دغسې یو غږ به وکړه. نو هغه به چې کومه ما به سار واورېده، سار به زه تلم ډپټې ته، نو ما به دا بی بی سي به مې ضرور واورېده پښتو. نو بیا په دا چې کومه د ماښام بیا پکې پښتو شروع شوه. نو زه دلته نه هغه وم، ریډیو مې نه اورېدلې، ما لې راشه تلم داسې چېرته که نه د سمندر په غاړې روان په موټر کې، ما راشه دا ریډیو خو خلاصه کړه چې دا څه نن خو دیا خبرونه هم نه دي اورېدلې. چې څرنګه مې خلاصه کړه اعلان یې وکړه، ویلې دغسې ویلې په هغه کې چې کومه تیاره ولوېده د ضیالحق پوه شوې، او پکې داسې خبرونه راځي چې پکې مړ ده. هغه مې لکه هغه خبر چې کومه ده ما په هغه مخوام هغه پښتو نه واورېده که نه، پسې اردو پسې او بیا پښتو، نو دغه خاطره راته یادېږي که نه.
د رادیو یو مینوال خانه پردیو چې تاسو خبرې واورېدې، د نورو رادیوګانو په منځ کې مشال هم ده چې د 2010 کال د جنوري له 15 نیټې نه خبرونې پیل کړې، او نن سبا د سهار له 9 د ماښام تر 6 تاسو لپاره خبرونې کوي. له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا ګڼه تړو، بلونه بعد نورو او نو مطالبو سره بیا تاسو په خدمت کې يم. تر هغه د الله پامان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نجیب عامر جوړ کړل شوی خپرونه د مشال مجله مو اوریده، او اوس دلته یو بل ونی د خپرونه سروې وړاندې کوو. هر اونۍ سروې خپرونه تاسو لپاره ملیحا امیرزاده برابرۍ. نو دا چې وورو سروې
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروگرام کې موزم علی حمید ساده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به. نن را سره په پروگرام کې صوبیا شاهد میلمنه ده. صوبیا شاهد د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی ده. هغه په صوبه کې د مسلم لیگ نون ګوند د خصو د سانګې صدره یا پرزیډنټ ده. نن په پروگرام کې د صوبیا ژوند او سیاسي هلو ځلو ته کتنه کوو. را سره په پروگرام کې موجوده ده، ورته ستړي مشوایو. السلام علیکم صوبیا.
السلام علیکم جی څنګه ښه تاسو ټیک ټاک
بالکل جی ډیره ډیره مننه ډیره مهرباني کوم چې تاسو موږ سره په پروګرام کې ساخره څنګه تاسو ښه
بالکل ښه جی مهرباني زموږ طرفه زموږ ټول اوریدونکو ته هر کله او ټول ته سلام
نو سو بیا امید کوم چې تاسو په ختیریږي اولنې تاسو په ځ تاسو نشورو کما خیبر پختونخوا د کومې سیمې سره تاسو تعلق دی او تعلیم تاسو خپل چرته حاصل کړی دی
زاد بیسیک لوور دیر سره زما تعلق ته ابتدائی تعلیم د لوور دیر اور سواد بابا می سی ان ڈبلیو کیو او د ری ترانسفر چیستر ته وو نو مونږ بور سره تا وو بیا اخر کی چې کم دی بیا پشاور ترالو بیا میټریک سو مې هغه نه پس چې کم دی ټول ایجوکیشن بیا کالج فرنٹیر کالج نا او د دینه بیا ما پشاور نا
نو سیاست طرف تستاسو مخه څنګه او شوستاسو چې تاسو والد سي په سي ان ډبلیو کیو آیا دا سیاسي کورنۍ سره تاسو تعلق چې تاسو سیاست طرف ته مخه شو او بیا هم یو جنې یو خزه سیاست ترازی دا څنګه ممکن شو
چونکه زه دا ویل شم چې زما فاملی کې زمونږ یو زمونږ کو هغه خونزاده بهوه سید سنیټر چې زه ډیر وړم ما نو هغه به مونږ کر راتلو او دا غی لای په هغه زما بابا دا غی سره ډیر مینه وا تل راغله او سره ور سره به هغه په ځوان دی به می دا غی نظر ډیر متاثر و هغه ټایم نه زما مایند کې اور دی کې سیاست هغه هم مسلم لیگ سره و هغه سنیټر پاتې شوی و هغه ټایم کې نو زه هغه په بچپن کې اور دل نو هغه سره مې ډیر شو کو لگن اور بیا چې ز کالج کې ما د سپورت سره ډیر زیات مینا وا اور په وای چې گیمز باندې ډیر زیات کو خپل ټول ټایم باندې گیمز لور کولا نو هغه سپورت کې هم سپورتسمن سپیریټ راشي او مخ کې قبول د پاره انسان کې انسایډ دا راشي سپورت کو ټول عمر خلک کولای نشي هغه خو یو لیمټ ته ځواني کار دی خو بیا هم هغه دغه چې کوم خصوصیات دي هغه انسان کې په دغه شي سلف میډ او څه کولی او هغه مخکې تللو د پاره نو دا چې هغه دا دغه کې چې مخکې به
مطلب دا چی دا سپورٹ سرستا سو جذبہ ہم یو وجہ وا چی تاسو کی دا غی خصوصیات پیدا شو استا سو سیاست سرمخ کی ہم مینوا نو آغا دو چی شامل شو نو استا سو سبب دا شو چی سیاست طرف تر اغلی خو اولنے موقع سنگا ملاو شو لکا کل نتا سو دا سیاست میدان تر ہوا تے سیاست سرمو تڑاو سنگا جوڑ شو نو دا سنگا ممکن شو
آغا دا یو د سټوري دا ما سٹارٹ کړو بزنس ما هسبند سره پرابلمز کیو نو هغه والا بزنس ما رن کوو لګیاو ما هسبند اکټو بیو سره کنټراکټر وو دا غي هغه بزنس ما رن ک هغه لاړ خپل کلی ته موو شوی وو هغه سره کرایسیس راغلی وو نو دن دا هغه قسم کاروبار شي کمو ما به رن کول سٹارټ ک نو چې کله ما ته فیل شو چې یو خزا یو بزنس په هر میدان کې زوای ما خزا ایکسپټ کی پاکستان کی ہو دے بزنس کی ڈیر بالکل نہ ایکسپٹ کی کہ نہ دا سم معاشرہ چا دا تے بالکل نہ واڑی چے خزہ دے پیسے اگنی یا دے دا غش یاری زکہ چے کاروبار او ایمانداری سره کار کول والا ڈیر کم خلق تے خو پاکستان نسبت کا لس کا کس کار کی کہ نہ نو وے کسان باغ نہ سی چے دا کم سره چے پیسے دی دینا جب دا پیسے مونگا سنگا او باسو لکہ دا خلق دا زیادہ بھی چه په فراډ باندې د خلکو نه دا پیسې مونږه هغه د پر ډېر مهنت کې چې مونږه څنګه وباسو نو د سړو ته خو دومره خلکو بیا هم چې کای دومره نیت آسان نه سره نه کوي خو چې کله خزه بزنس او وومن جوړی کی او کاروبار کوي نو ډېر سړي با آسانه ای تاغي تداله رخکاری چې د دینه بدا پیسې مونږه په دوکه باندې واخلو دا به هړپ کو دا به کنټرول کو
لکه و جیسې دوی دا سوچ کوي چې خزه یو وخت بزنس وومن یا تاجر یا کاروبار نشي چلولی
exactly the sort of mentality ki pehla khuda da chida khaz war tadi o de rabi wukuf khkari mental level sara ga da dona healthy khkari bya war ta ga dona strong khkari paage ban de asane se chadai kai lagai aga bai kamunga khuda ba zamun muqabla nashi kawali lak kamzori ji par khkari singa che de munga khalk ta sado ta mung ta mashum de kamzor khkaro kamung de lapak kor ko kasawar ko da mashum de ke na da lak ta بیک کاغذ مقابله نشی کولی نو چې سړی څنګه رالوی شي کاغذ ته رور دے کستا زوے دے کستا کزنز دے کسوک سوکم دے اور کنا پردے سوک دے چے خزا کا ایجیٹو می ایجوکیٹیڈو می پیسے والا می ہر سی خو اغا چے کم دے چے کم دا وڑ کے مرترالوی شی سڑے نو دے سڑی پا منٹلیٹی کی دائی چے بس اس پدا خزا ز کنٹرول کولے شم دا زمانہ ز د دین یو سٹرونگ قوت یما او دا ز لکا دبا وهل یم شم د کولے یم شم اولا بلا د سڑی دا د غبی چ خزا ز په आवाज باندې دباو کما ٹھیک شو استر گیرو باسم غوسه ورته کم بیا دا سڑی د دبا وهل دویم د غشی چ خپل نیت ورته بد کی بیا په دویم باندې بیا لاس چتبل سٹارټ کی اور چ دا هر س د غنشینو قسم قسم بلیک میلنگ ورس
کاروبار
چی کمی کے نا بالکل پنختو باندھ گئی نا سو کرتا اعتبار بھی حساب پا سیاست کی قبلی پہاڑ سکی قبلی او پا بزنس ماندی ډیر کمی نہ قبلی زبدغه کی کاروبار شخصیت جوړ شي کنه اغا دغه باندې چې کم دی نو بیا دغه نو دی پر ما اټ واز 2006 کنه چې بیا ما مسلم لیگ کاف سره چې کم دی امیر مقام سره چې کم دی اغا جوائن کو
ها مسلم لیگ کاف سره تاسو جوائن کو او 2000 پغم بیا نون لیگ سره تاسو تعلق کله نه جوړ شو
یا چې کله 2012 کې امیر مقام سره نون لیگ ترالو نو بیا د دې سره مونږ رالو
نو پخپل دی سیاست دی فیصلے باندے ستاسو زر مطمئن دی خوشحالی ہے تاسو
بالکل زر مطمئن دی مات یو سکون دی اور دا ہر چا خپل نظریہ دا ما سیاست چے کڑا دے دا عزت تا پارا میں کڑا دے اور زوائے ما تا یو عبادت ام دے چستا زر یو دمرا مخ ملازا یو استاد آسی نوم وی چتا دا ہر چا سر زی ستا مطلب سنس ستا پا مخ باندے دا چاکار کی گی چال ورزی یو غریب کس اغا چرتا گی تا انٹری نشتا مونگ تا ہر زی تا ایم پی اے پا ایسیت باندی ہر چرتا برتلی شو کی ناستی شو کچا تا زیادی نشو کبلے ہر چا تا خوخ پل حق پا اسانا باندی ملاوی دلی شی زمونگ پا زریا چور سر ور شو کزیات ور تا نشو مارستے خواغا کم چا کی اغا خوتی سوک بیا نشی وحالی اغا بلا اخلو اغا ور سر ملاوی
صحیح
عوام مدد کو ور سر کم زمنگ نظریہ دا او کم چہ دا ایم پی اے کار ہم دے لیجسلیشن نو دا غی پہ حساب باندے خپل پا اسمبلی کی آواز چتولی شو اغا لیجسلیشن کی خپل حصہ ور کولی شو نو ایک دا سی ذریعے دی چہ خطری کے سرا مونگ تا اسمبلی کی دن ناس یو پا بل راشی اغا چٹ کو اغی کی چہ زمنگ تا سخکاری امینمنٹ راوڑ کو دا خزو تا پارا آواز چت کو ما شمانو دا پارا کم زیادتی وی مونگ خپل چہ کم دا یو زل خوبا چینج راشی کنا یو زل خوبا مطلب مونگ خوبا ہم خازی سوک ایکسپٹ کئی کنا چکل مونگا دا چغی وہو دا شور کو دا خپل حق تا پارا کو نو رو 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 با مونگ تا پا پاکستان کی پا خیبر پختن خوا کی ہم دغا زمونگ دے خوان دو تاغے تبا سن سہی سبر کو اوکی دی شی سکا یو وخ راشی چی دا ہم دا بہر ملکنو پشان دا برابرے او پاغه پا لیول باندی قدم پا قدم باندی چی کم دے خزی روانی شی او سڑو سر کار کئی کم چیزا مونگا دی خوین دی اس ام دی تاسو تواہی ما چی ما دل تا ڈور ٹو ڈور کمپین کرده دے پا الیکشنو کی او دی رغمی کرده تاسو لکا زیک ورگلیم او چی ما کم پا پی خبر کی چی کم زمونگا کیپیٹل لے او دی باغی کی ہم خزی داسی ولاڑی دی چی مونگ داسی ورشو نو مونگ تا گوری لکا مونگا سبل مخلوق راغلیو اگه کوم دیوالونه جوړی دغه د میخو سره بلاړی پټو تزي هم کور کی کارونه کوي نو تاسو ته زبای ما چې لکه سکی گی لګیا دی اوس هم زمو پکې پکې کی د خزو سره نو ډیر نه انصافی دا او بس هغه وجدا د چې د خزي لایک ا پریزم دې دنه بندي کړی دی دا هیڅ خواهشونه نشته هغه هیڅ فیلینګ نشته سچې سړی وای هغه پکې څنګه چې غواګانی میخي بندي کړی دی داسې ور سره د خزي بندي کړی دی داسې کورونه اوس هم شته او د دې الټرنیټز تاسو دا ملې شم چې خو فاميلی دی ایجوکیټډ دی کم کې های کلاس دی میډل کلاس دی هغه خپل خزو ته ډیر عزت عمر کوي ریسپیکټ عمر کوي لکه دانش ته چې دا یو کلاس دی خو تاسو دا هغه لوور کلاس هغه خبره
کوم
چې هغه تاسو دا غدې داسې په میډل کلاس کې ټیک ټاک لګیا دی خپل پټ سم کوي ډیر زمو په میډیکل کالجز کې دی او سمو په ډیر خخه پوسټونو دی سیاسس لګیا
لکه سو بیا تاسو چې دا ټول مشکلات یاد کړل د یادونه موږ وکړه چې خزي چې دی یاد کوم مشکلات سره مخامخ دي تاسو خوم وي ایجنډې باندې مرانا وا چول چې د خلکو مدد کول پټولنه کې چې مسلې دي ایله پر आवाज اوچته ول بیا د شانتي قانون سازي ده د بیلونو تاسو ذکر کو بیا خاص تور باندې د خزو لپاره تاسو سهل زل شته په ایجنډا کې تاسو چې کوم مین نقطه ده هغه څه ده تاسو خپل لګار
اوسم چې کوم دی چایلډ ابیوز چې کوم دی کنه وومن امپلمنټ دا کوم یو د غراغل اوسم یو بل چایلډ ابیوز باندې زمونږه پاس کړل شو چې هغه چې کوم دی او لګیا دی اوس په د خزو سره کوم سړی چې خپل خزي به هی
ډومېسټک وایلنس بل
ډومېسټک وایلنس چې کوم بل ډومېسټک وایلنس چې کوم بل زمونږه اوس پاس کړل شو نو هغه باندې لګیا دي زمونږه ډیر خوشحالي ټولو وکړل او کنن می سبانه یو لس کال پس یو شل کال پس خو به دارنګ راوړي کنه دا حقوق د امپلیمنټیشن وشي کنه خلکو ته خو به پته ولګي کنه چې دا خزو دا د حقوق ته بروزي
صحیح اوریدونکو مونږ په سروي پروگرام کې لا سو بیا شاهد سره خبرې کوو چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی دا د پی ایم ایل ان یا پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق ساتي دا خبرونه لا ختمه نه ده یو لنډه د ماخلو روسته بیا لمیلمنی سره خبرې جاری ساتو د مشال ریډیو په سروي خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړو په اړه غږیږو دنن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري زموږ پښتنې اوریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستې شي سروې خبرونه تاسو د هرې نهې پورز د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی پورز د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدئ شي اوریدونکو په سروې خبرونه کې درته زملیه میرزاده یو ځل بیا هرکلی کوم مونږ سره نن په خبرونه کې صوبیا شاهد ملمنه ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق ساتي او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی ده د دې هلو ځلو په اړه نورې خبرې کوو صوبیا تاسو نه به تاسو کومه لکه ولې خزي په عمومي چوکو باندې انتخاباتو باندې کامیابی ډیره کم حاصلې بلکې ډیره کم ودرېږي او زیاتره په مخصوصو سیټونو باندې ریزرو سیټ باندې راځي دا یو بچا صدا
زه په اول تاسو ته یو خوش خبرې سنوم کوم د الله شکر دی لاست ټایم چې د مسلم لیگ نون حکومت نو هغه دا یو قانون پاس کړ دی چې کلا شل سیټ د اول به یو سیټ خزي ته ورکوي په جرنل کې دا غي نه پس پا 25 سیټونه چې کم دي هغه به تاسو سره ته ورکول شي بیا چې 25 جرنل په پاکستان کې لکه نه په یو صبح کې نه په پاکستان کې کنه چې بیا 25 سیټونه تاسو سره ته ورکي ټیکټ نو بیا به یو خزي ته ټیکټ ورکوي چې هغه به مخکې الیکشن لړاو کې دی منډریټري د وستي دا به داسې کیږي جرنل ایشو کړی و پلاس 2018 پا الیکشن کې نو رو با اوس چې کلا د مونږ هغه درې دې زتا اوس ته خپل وایم چې زه د دوو حلقو نه ما الیکشن هم پدې د غباندې زو درېدل یو د ان ای 27 نه او یو د ان ای 7 نه ځکه چې زمونږ خويندې هغه دې ته تیاری نه وي زیات خلک چې مونږ راوځو او تصویرونه موله کی او څو پورت نه راکې او دا خبره ورته الټه ښکارې ده نو ما خپل دوه حلقو نه جمع کړو او نم دومره خاص کمپین ما کړو بس یو سو جلسو له یو ځله تلم یو سو له بل ځله تلم ځکه چې د ان ایس ټو نو د خپل صوبایي کاندیډیټ سره او بیا هم د الله شکر دی په یو ځای کې هم را تخل کو خا یو درې سلور زره ووټ را کړې بل ځای کې مرا تشپګ زره ووټ ملاو درې نو زه په دې ډېر زیات خوشاله يم چې ګوره بغیر زما مهنت نه دی مطلب دا دی چې خزي اوس خلک خزي اکسپټ کوي په لیډرشپ په دغه باندې دا هم یو فګر دی چې دومره خلکو په مایت بار او چې منګلې ووټ را کړلو نو دا غټه یو خبره ده یو چینج راځي رورو بکیږي او ان شاء الله د دې قانون سازي سره سره چې دا کوم شوه دا د مسلم لیگ د تړخه نو دا به ان شاء الله د خزي براوزي او بیا به هم څنګه پسند دي سړو سره ودري کی او دا به چې کوم د الیکشنز سمر بل پلاور چې کوم دی هغه زموږ غټل دا اوپن جنرال سیټ باندې راغله دا اور داسی په پنجاب کې ډیره زموږه خويندې دي چې هغه ګټلې دي هغه په جنرال سیټ راغله دي نو دا یو کامیابی خبره ده جی چې ان شاء الله رو رو بچنج راځي او دا بچنج کیږي ارسه
صحیح او سوبیا د دې ویمن کاکس خبره کوو کنه تاسو په هلو زلو د کاکس جوړ شوی او دا س کاکس نو کو پاریم لګرنا وا چې دا کاکس کی بیا
نو زه خو لاست ګورنمنت کې چوم جوړو هم په نو مزه سټیسفاید او دا ری پکار کړتګې او پکار باندې نو دغه خو چون کې په دلته د پی ټی آی حکومت او د پی ټی آی د اړه خبر دغه پرزیدنت وا اوس دوباره مو دغه میجورټی دا نو هغه خپل کاکس هغه دغه خو د ټایم بیا دغه چیر پرسن دی لاست دونی مقالو کې بیا جوړ شوې و نو زه تاسو ته دا ویل شم چې کار کړتګې نه زه بالکل نه مې خوشاله بیا هم یو کاکس جوړ دی ومن کاکس جوړ دی ټایم نه بل ټایم تلنه دغه خو بد دینه فائدہ واغست
خو دې کې خو ټول شامل نه لکه ټولې غړې پکې نه شاملې کو نه صرف د واکمن ګوند
ټولې پکې دي اوس په پکې دوه کسانې زمونږ د اپوزیشن په دې په کابینټ کې راشي او نورې پکې د پی ټی آی والا زیاتې تقریبا 7-8 کسان دا غوي شي نو بیا تاسو د چې اتی چې کوم پرپز لپاره دا کاکس جو څه وو دلته با ټلیفوني مونږ په پاول کې کې ناستو د خلکو ټلی کالز براتلل دغه مسلې د خکېدل چې دا به اورو خو بیا غشن پکې اون شو یا د ام پی اس خپل مسروپیات وای یا بل دغه هغه طریقې سره اون چلے دو کم چیز وای ما چې چلے ده لکه دوی لکه چې ما باندې کې ناستل دي د خزو د حقوق د پارا لیجسلیشن کول دي د خزو سره چې کم زیاتی کې دغه د پارا ټیمونه جوړول دي خو دوی خپل هغه میجورټی د پی ټی آی نو هغه په خپل انداز باندې کولې چلے لګیا دي تر پکې زمون پکې دومره نه ورزو او نه د مونږ پکې عام ممبرز یو خو دومره پکې مونږ ورزو
او ریتونکو ته به وایو سو بیا چې تاسو خو د پی ام ال ان سره تعلق ساتي او په کار د چې تاسو خبر او کړه د کاکس باره کې چې هغه زیاتره اکثریت پکې د پاکستان تحریک انصاف دی نو ریتونکو په دې خبرونه کې د دوی پی ټی آی د دریض معلومولو لپاره مونږ سره څوک نشته چې مونږ ته هم تاسو کړه وی چې دا غوي سم وقف دي نو دا د بیا شاهد خپل دریس ته خپل موقف ته چې تاسو واوریدو سو بیا د دینه علاوه به زه تاسو ته کومالک د مشکلاتو یادونه تاسو سر کې وکړه په سیاست کې څه تاسو غټ چیلنجونه دي چې خزه ور سره مخامخ یا بیا خاص تور تاسو کوم چیلنجونه ولیدل چې خزه سیاست تر اوسه
بالکل چې سیاست تر اوسه بس تدیرو خلکو سترګي ورته هغه ته ډېر پوم پوم کې قدم چتولې ځکه چې دا غي په هر ټولې دنیا ماغې ته سترګي چې د دوی سیکشنز دي د دوی سکار دي باز داسي خبرې چې هغه خو لکه زمونږ بلاس کې سويم نه خلک په عوام په زمونږ نه غواړي چې دا خو هر سدي خو دوی نه کوي خدا سي خبره نوي چې دا مونږ ته وکړي لکه زمونږ د ایم پی ایس چې کوم پاور دی یا زمونږ په لاس کې څه دی هغه دی لیجسلیشن چې مونږ بلونه وکړو مونږ له خلک داسې مسلې راوړي چې هغه مونږ په د قانون سازۍ په دغه باندې یا پلته په قرارداد په شکل باندې یا په هغه باندې په فلور باندې ووایو یا اسمبلی کوشچنې خو زمونږ زیاتر چې کوم رونه خلک دي هغوی به پوسټنګ ٹرانسفر چې د چا سره دویمه خبره کې هغوی به درته وایي چې مونږ له پوسټنګ راکړي یا ٹرانسفر رالو کې یا راته جابز راکړي جابز راکړي لکه تاسو ته به پته وي چې بهر ملکونو کې خو دا جابز او دا تاسو په خپل قابلیت باندې دی کنه په خپل هنر باندې دی چې انسان په خپل باندې په میرټ باندې دی چې تا لکه تا کې دونه قابلیت دي چې په خپل باندې یو کمپنی یو محکما یا دغه تا د هغې ضرورت شي تا چوز کې وادي لی او پټ کې او ته اوچلېږي خو دلته داسې خبره نه ده بس دلته په اثر رسوخ باندې دا خو ساغه پاور دون رالو بیا سچر د سوکرا کی او سمره نوکر یانی به یې خلکو مونږ ته ډیر سترګي چې مونږ ته کارو کی مونږ امته واري باندې ډیر شرمندګی را دخ کیږي چې هر بند کال چې تو خخر رشتي رانه پاتې شولې خلک زما ټول رشتہ داران مانه خپه شو په سیاسي میدان کې او دغه ته بس دا ټول نوکر یانی دي دادی او زه ته دوی ته نه ورکوم
خو سو بیا یو خبره دا هم ده لکه نوکرو کې ولی خلک د چانه د ستمه کوي ځکه چې نوکر یانی خو اسی هم پکار دا که سیاسی وی او که ندا هم پکار دا چه پا میرٹ واندی و شیطا سو سگنه کس تاسو رشته دار خوب پکی دی
نا جی احلا دا سی دا چه پا میرٹ ماندی نیش تا طولی یا سپارش نومی ولور کری خوزمون پا حساب ماندی طولی لگیا دی بائنگ سیلنگ کی خرسی کی
تا پوست پاو کما لکس تاسو دا چه کل سیاست تراوته نو کورنه که خود در تس پرابلم نو سو مسئله خو نو چه ولی روزی او خالق ورته او تک استعمالی کنه ڈرٹی پالیٹکس کی یعنی سیاست کې ډېرې مسلې
جی هغه ماته ته وایي کنه چې هغه فاملی سره کرایسس دغه د وجې نه وال زه بزنس سره وتلم نو هغه د وجې نه چې بزنس ته راشي نو سیاست خو بیا هیڅ هم نه کنه هغه په میدان باندې ما پراپر بزنس کړی دی خپل فاملی سپورټ کړی دی خپل رونا خويندې خپل بچي خپل ټول هر څه مونږ چې کم دی زراوت یو ما هر څه ته ولاړو ما لکه د سړی او د مشرور نه هغه د وجې نه مات څه مسله نه و بلکې ټول راته فورس ولما چې نه اوس او زه چې بیا مسلې مسائل را ل 2009 کې زه کینیډا ته لاړلم ما کینیډا کې ما دوه درې کال تیر کړل بیا ما ته پټه چې کله 2012 کې دی پی ایم ایل ان جوائن کول 2011 کې زه امیر مقام سه بودی واپس را وغختلم نو کو اما ته فاملی هم امی می دی هم د دې ذکر را زم خپلار زم هسبند ټول راته وی چې نه لاړ شه او کا دل تبسکه او لاړ شه خپل کریر کنټینیو کا فاملی بیا راولېګلم کړم ورته چې نه بس یو ځل راغلم ما بزنس هم پری خو دو زه کینیډا ترالم باقی د خپل بچو سره کور وخت تی رول غواړم او نام دې ټول په خواهش باندې دی وی چې نه لاړ شه ته کولې شي ترکی دا ګډ شتا ترکی دا شتا ته لاړ شه او د الله شکر دی زما اوس خپل پټه کې یو مقام دی یو حیثیت دی زه دا تاسو ته ویل شم هر ځی کې د خزي او د سړی او د دی پاغه کې او د غوي او زمونږه پټه کې مونږ له مال ډیر ریسپیکټ را کيو ماته بالکل ایکولی هغه کدا نه ګوري چې دا خزه د یاسدی ماته ډیر ریسپیکټ را کيو ټول پارٹی والا امیر مقام صاحب دما ټول لیډرز چې کم دي پی صابر شاه امیتاب عباسی او چې سومرم دي جګړه سه دا سومر چې زمونږه لوکل زما لیډرز دي ټول ماته سره ډیر ریسپیکټ ماته را کيو زمونږ ته برابرې مقام ماته ما سره را کوي دا سينه ګوري چې خزه ما وي ته نه فیل کیږي
او بیا تاسو خپل کورنۍ ته وخت څنګه ورکوئ لکه سیاست خو ډیر بنده مصروفی کنه اوس هم چې زه ګورم تاسو ته ټلیفونونه را روان دي د ټایم مینجمنت یا د وخت نظم هغه تاسو څنګه کوئ
زه زم تاسو ته دا وایم چې د شپې چې تاسو کال ما درغلې او ماغه ټایم کې زه د فاملی سره ناستم یو ځل مې وې خوب نه راتلو چې زه تاسو سره خبرې وکم چې دا ختم کم دا بیا مې مې چې امې مې دی او ټول ناستي نو خبر نه نو دوا ول خو مې دا سیرا دا وکړه خو بیا مینه اوس بیا دی و چې بیا شروع شولا نو دا کال مې اوس سره ډیر کمی ما هسبند هغه د داشیا شکایت یغی کناډا کې اوسی یغی کله کال زو کی نو زه چرته ناسته میا سه زور سره خبرې نشم کولای نو بس همیشه جګړه وی دغوی ابي ته هم هغه اکثر زما سره کم خبره او زما ډرایور په موبایل باندې زر کا هغه کال کې یا زما ګنمن په تا ټلیفون کې چې د لټ ټلیفون ورک هغه را تر کی نو بس هغه سوال جواب هغه باندې کیږي نو لکه ټول ډیر هغه دی اوس هم چې زما دوډ لکه 10 o'clock میم ټایم چاله ورکړو دا مې ورکړو خو بس تاسو کالز باندې دا غو مې بیا بل هر باندې نه کیږي خبرې تاسو سره کوم دی نه ویل کو کنه
نه نه ډیر مې
دا غدي میټینګز مې دي دوه درې هغه مې دي نو انشت ټایم ډیر کمې دي را سره ډیر کمې دي را سره
او چې کوم نورې جینا کې اوري تاسو چې کې دي چې غوي هم سیاست تراتل غواړي ای ته به تاسو سره ویل غواړي خصه چې دی هغه خطر باندې خصه سیاست دانانی جوړې دي شي
بالکل جوړه دي شي ولې نه زه خپل خپل ځان ته خایم زه توسم وایم چې زما یو داسې مقام په پارٹی کې جوړ شوی دی کوم چې زما د نور لیډرز دی زما به هیڅ هم درته وایم چې زما په بیک باندې زه داسې هیڅ څوک نه وم خو ما ته هغه ایکوال پوزیشن ملاو دی او په کار د چیروزی خپل چې څوک ټایم ورکول شي او سیاست عبادت په نظریه باندې ورته ګوري او ټایم یې ورسره بجای چې هغه کور کې ناسي او فضل نور شي زونو باندې هغه کوي نو د دینه نه دا چې د خپل ملک او د پارٹیانو سره جوائن کیو مخکې سیاست راشي او دا د ملکی او فریضه دا چې موږ دې لپاره خپل هلی زلی وکړو او موږ 1947 کې زموږ پاکستان چې آزاد شو هغه ټایم کې زموږ سره قوم وو خو ملک را سره نه وو او اوس زموږ سره ملک شته خو زموږ سره قوم نشته چې د دې ملک لپاره اوس وکي او د دې ملک خپل دا زموږ د مور په شان ده او زموږ را روان نسل د پاره صداسي چینج راولي لیجیسلیشن وکي چې هغه کې د هر څه ختم شي او قانون راشي یو سیستم راشي دا غي زموږ غ خوين دي چې هغه کمی کونډي دي زموږ غ خوين دي چې دا غي چا یتیمانان دي هغه بیا سری دي داغي هیڅ دغه نشته مونږ داغي سره لاس ورکو داغي د پاره سوه کو دلته راوځو داغي د پاره आवाज چت کو زموږ غ خوين دي چې داغي خپل आवाज خپل خواهش خپل هیڅ هم بهر نشي را دخ کولی او کبي زموږ خوين دي چې هغه کې دا ګډ شتا هغه څه کولی شي دا ژوند ډیر کم دی دا تیریږي مونږ نه څه کول دي مونږ ته څه کول دي په دې ملک کې مونږ ته څه کول دي په دې دنیا باندې نو که زمونږ را روان نسل د پاره سو کو دا یو صد کې جاریه ده که مونږ نم یو داغي ثواب به مونږ تر ته ملاويږي چې مونږ چا ته خپل حقوق ورکو ته چا د پاره سو وکړو نو بجای په کور پناسته هیڅ هم نه کیږي راوز د اسلام په دایره کې هغه کې د خپل حقوق کسوک دا وي چې د اسلامي دغه باندې نو تاسو په بی بی عائشہ د جنگي چمل پیسہ لارا وا نو داسې زمونږ بیبیانی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې کوم رسول پاک صلی الله علیه وسلم پہله بیبی چې هغه یو غټه بزنس وومن وا هغه تجارت کولو نو دا زمونږ لپاره د نشانیانې دي کنه مونږ لپاره خدای نشته چې مونږ ناس یو سړې دی راوړي او مونږ دی ورته ناس یو دا خبره کوم نشته زمونږ لپاره زمونږ په اسلام کې دا خبره نشته نو چې کوم ته ټیک ته ضرورت نه دا غي کور والا دا غي خاوندان او دا غي ځامن هغه خبي هغه ناس وي او ته ګټي نو ډیره ښه ده خو که زموږ د غریبانو خویندو د پاره د دی لاچارو د پاره مونږ سا کار وکړو او راوځو دا څه ټایم مونږ د ورځې نیمه ګنټه ګنټه هم دی لور کو نو دا یو ډیره غټه خبره ده دا به یو صد کې جاری وي
سو بیا تاسو سره خبرو ډیر خوند کو ډیره مهرباني چې تاسو مونږ له وخت راکو په خیره کې بدن یو ته پوس کم زموږ اوریدونکو ته ټول اوریدونکو ته تاسو پیغام سوي
زمونږ ټول اوریدونکو ته زدا وایم چې دا پاکستان د پاره دی دعا کوي او زمونږه د دې چې زمونږ د خويندو د پاره او د دې د حقوق د پاره او د دې د رائټس د پاره چې کوم دې هغه خپل رائټس ملاو شي او زمونږ د خويندې دې د پاره زمادا پیغام دی چې راپاسې چې په کم ځین کې زمونږ په پاکستان کې ډېر غریب خلک ته ډېر بیوسه خلک ته اوټ اف سکول جنہ کم ډېری دي چې په کورونو کې مزدوریانی کوي دا غي ټول سره سات ورکی او دا
ډیر ډیر مننه صوبیا ډیر خسته پیغام مستاسه خبرو ډیر خوندکو کور مودان اوریدونکو دا وا په سروې خبرونه کې صوبیا شاهد چې را سره خبرې کولې مونږ امید کوو چې نننه خبرونه به تاسو خوښ شي وي پر اتلونکو هفته کې بل نور ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ د خدای پامان